مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د ماسپخین یو بجه شوه. په دې تازه خبرونه کې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په حق له راپورونه راسره دي چې له خبرونو وروسته به یې واورئ. خبرونه درته زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سره ټکي. د مومند ایجنسی په دویزو کې 14 نه د یو ځای مشر په ګډون دوه تنه وژلې. افغان چارواکي وايي په کابل کې سوې برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی لهغه خوا تنظیم کړو او د عراق نفوذ لرونکو اشیا امام مقتدا صدر د اصلاحاتو لپاره د نوې احتجاج او نړیوال مداخله غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د مومند ایجنسی په دویزو کې 14 نه د یو ځای مشر ملک ریم ګل په ګډون دوه تنه وشل دي. د پولیټیکل انزامي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه محل وسوه چې د چاړشمبه پورز په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان شو او 14 نه پرې وسوه. چارواکي وایي چې د پیښې په نتیجه کې ملک ریم ګل او یو عسکر ووژل شو. د تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پیښې ذمہواري منلې ده. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ښوونکو او استادانو احتجاج نن هم دوام لري. د ښوونکو تیر ورځ د دې لپاره د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې حکومت د دوی ته ترقی ورکړي. د ټولو قبایلی سیمو د ښوونکو د سازمان د غړي ادا کوي چې په تیرو 15 کالو کې د قبایلی سیمو د 30,000 ښوونکو ترقی نه ده سوې. د یاد سازمان مشر خان مالک مسعود د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د حکومت دی شو او شوونکو ترمنځ منځګړیتوب کوونکی سینیټر اورنګزیب خان وای بیا به هم حکومت ورزی او توای با چې د شوونکو ته خپل حقونه ورکړي. د شمالي وزیرستان شیرا تلتا ستنسیوي خلک وای دوی هلته لبنیدی سانتیاو به برخه دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات د صحت او تکراتک په برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي. د یادې سیمې یو وسیدونکو فرید خان مشال ریډیو ته وای
موږ د میرالي سره تقریبا په 14 کیلومتره باندې پرته شیرات له بوبلی علاقه باندې میرالي سسانتر د میرالي اسپاتار او هغه سهولیات نشته چې موږ خپل بیمار هغه ته ویری دلته موږ ته د انترنټ تکلیف ساتیم موږ له کانال انټریو کې او سابوته موږ باندې ته وځي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای دوی پوره هڅه کوي چې ځای خلکو ته د شکایت موخه ورنکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کور کړل سو چې زیاتره لا هم په بنو او خوست کې میشت دي. افغان چارواکي وای په کابل کې سوې برید حقانی شبکې او لشکري طیبه د پولی لهغه خوا تنظیم کړو. د خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزي کړی ده. نو موړي ویلي چې د ډلی شای د دې برید پر پلان په میاشت وخت تیر کړی وي.
د وی لومړنۍ چېړنې همدا خی چې د دې حملې شاته د حقانی بدنامه شبکې چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکری طیبه هم لاس لري او د دوی اړې کې له سرحده اخوا دي چې مونږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او روسه چې کله چېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. افغان چارواکي وای چین ورسره ژمنه کړې ده چې د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب به ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیګا مشال رډي ته ویل چین دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هادی فاطمر ته ورکړي دي کوم چې په دورزنی سفر چین ته ورغلی. تواب غورزنګ وویل
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاری سازمان کې خپل هڅې زیاتوي او تلاش وکوي چې د شانګهای آزاد پرې قانی کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاري د سازمان بنسټ په 2001 کال کې شودل سوی وو. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي بل او هند، ایران او پاکستان یې څارونکو غړي هیوادونه دي. د عراق نفوذ لرونکي شیعه امام مقتدا الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې قوت لرونکو ډلو یو ځل بیا په پارلمان کې د حکومت د اصلاحاتي هڅې مخه ونیوله. وزیر اعظم حیدر العبادی په دې لټه کې دی چې حکومت ته له سره کتنه وکړي او له درغلیو پاک کړي. مقتدا الصدر د اپریل پر 15 نیټه غږ وکړ چې پر امن احتجاج ته دوام ورکړل شي چې د ده په وینا پر سیاستوالو او درغلیو خوښوونکو فشار واچول سي. نوموړي پر وزیر اعظم هم غږ کړی دی چې د بغداد په تحریر څلور لاره کې دي د احتجاج د پیل مخه نه نیسي. مقتدا صدر ویلي موږ د اسلامي همکارۍ پر سازمان او ملګرو ملتونو غږ کوو چې مداخله وکړي او د عراق ولس له مشکلاتو وباسي. د ده په وینا که تر وخت له مخه انتخابات کوي هم خو هلته دي سیاسي بهیر سم کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاته کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ولسمشر اوباما ملګري وي. امریکا ولسمشر بارک اوباما هیله مند دی چې په دې خبرو اترو کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړې او په شام او یمن کې د شخړو پای ته رسولو موضوع ته پام وسی. خو د خلیج د سنی واکمن لرونکو هیوادونو په روان کال کې له شیعه هیواد ایران د نړیوالو بندیزونو پورته کېدو اندیشمن کړی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویرسته چې د میډیټراني په سمندرګي کې تیره اونۍ د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پورې کډوال وژل شوي دي. دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 14 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابع اکرم خان اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور اوبنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 43 او 33 او په کوټه کې 12 او یو کم 30 وي.
د مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو یو شپه روانه خبرونه کې به واورئ. مهماندو کې د سره گاډي بمی چاودنې دوه تنه وشلې چې یو پکې قومي مشر ده
او دا رحیم الله نوم یې دی. دغه علاقې مشر وکړه چې نرو به وکړه او نو بس دا پکې پاتې لري او بل ملیشیا والا پکې مل دی. خو دا علاقه له دغه چې کور یو په دغه ورځ کار کړه.
افغانستان وایي د کابل خونړی برید حقانی شبکې تر سره کړي. پېښور کې د پښتنو د شناخت پاړه پوهانو یو غونډه وکړه. د قبایلي سیمو استادانو اسلام آباد کې پرون مظاهره وکړه.
په دې وعده باندې ما هغه درنه ختم کړی و چې استاد ته به خپل حقوق میلاو شي. ما سره هغه وعده سرته ونه رسېد. دغه نه دا پته ولګېده نومنټ چې کوم دی زما وفاقي ګورنمنټ دغې هډو د فاټه سره هیڅ همدردي هم نشته دی.
تاندې هیلیونیس پروګرام هم درته لرو که وخت را سره و. یوه سندره به هم واورئ د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعاوي کوي، د مهماندو په دویزه سیمه کې د سړک غاړې بمی چودنې په نتیجه کې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. شانه وسترګزې د پیښې په اړه نور حال راکوي.
پرون په دوی ځای محمد ایجنسی کې د سړک ته غاړه چاودنه کې د سیمه یو ملک په شمول دوه تنان وژل شوی. دا چاودنه هغه محل شوی چې یاد ملک د عسکري قوتونو سره یو ځای روان وو چې په حجی بابا کور کې ور باندې د سړک د غاړه پټ خښ شوی و چاود. ملک شاه جهان د یاد سیمه اوسیدونکو دی او هغه سره مې خبرې وکړې. نو وی ویل
دا رحیم الله لومې دی دغه علاقې مشر خو څنګه روبه وکړه نو بس دا په کې پاتشنر یو بل ملشي والا په کوم مرده دا چې کول یو په دغه ورځ کاټوا
لدی ورستو می د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره خبرې وکړي. نو هغوی وویل چې پرون د پولیو ضد کمپاین هم روانو او په دغه سیمه کې د عسکري قوتونو ترڅنګ د سیمه مشران هم موجود وو چې ورستو چاودنه وشوه او دوه تنان پکې ووژل شو. د ویزې سیمه د غلنې هډکوارټر نه څومره فاصله لري؟ ملک شاه جهان وای
تقریبا چې د غپیس مل په خبرنی او د غریز علاقه یو خپل خو یو خپل د نوغي سره ساجره بوندې کې د بل خو کمنځو سره بوندې د غریز منځ کې بل خو امبار سره یو بل خو شو پر سره دی.
یاد دی چې څو هفته وړاندې په کوزه محمدو کې په لاټر چیک پوسټ او دروازګۍ کې هم د وسلوالو لخوا په بریټ کې د شپې محل نه خاصدار غړي وژل شوی. د پرونې پی خزمواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی دا شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په محمد ایجنسی کې د یو قومي مشر او د یو بل تن د وژل کېدو په اړه خبر شوې. د قبایلی سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو خو لږ تمکیږو. د افغانستان په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نهه یا سې شنبې د ورځې په بمی برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر ډیره په برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي برید له پولې اخوا د حقاني شبکې وکیل لوري پلان شوو. دا محمد حدیث پردیس راپور اورو.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي بریټ حقانی شبکې او لشکر طیبه له پولی اخوا تنظیم کړي وو او خای دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. د وی لومړنۍ چیړنې همدا خی چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکې چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله چیړنې بشپړیږي معلومات به شریک شي. د غبرید په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ خبرګونونه هم راو پرول. په ورته وخت کې نظامی کارپوهان به وی لکومه چې د غبرید په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوزي چارو کارپو باری اریز وی افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوزي لارې له پاکستان سره خپل ستونزې حل کړي.
ضرورت ته دې اشد دي چې اول باید د پاکستان سره مسالې حل شي او ورپسې د طالبان سره چې هغه کورنی خلک دي د هغو سره امکان شته توافقات را مند خو د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبر انتقاد کوي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
محمد حدیث پردیس و په کابل کې. اوس هم یو بل رپورټ او هغه د چې پیښور های کورټ د چهارشنبه په ورځ په آرمی پبلک سکول د بریټ په لړ کې د یو درخواست اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د دغې پیښې بشپړ راپور عدالت ته وړاندې کړي. چیف جسټس د صوبایي حکومت لخوا په ځواب نه ورکولو د غصې څرګندونه هم کړې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
پیښور های کورټ په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریټ په لړ کې د پیټیشن د اورونې وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په لسو ورځو کې د سم ځواب ورکولو امر کړی دی. د صوبایي حکومت لخوا د ځواب په نه داخلولو د صوبې د پولیسو د مشر او د هوم سیکرټر د تنخواګانو د بندولو امر یې هم ورکړی دی. پیښور های کورټ کې په آرمی پبلک سکول د بریټ پدړ کې دا پیټیشن د پیښور های کورټ یو وکیل اجون خان داخل کړی دی. د کوم زوی اسپن خان چې په آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې وژل شوی وو. اجون خان د پیښور های کورټ د امر په اخله مشال ریډیو ته وویل
فیڈرل کور مانو اډا چې کمنټس ورکړو چیرې مونږه تر لیټر آل لډی دې ته شو کړو او دې سکیورټی میجر نو کړی راځي چې وته ویل چې دا اډو کمنټس نه دي تاسو خپل سره پریکاشنز اغوستي وې تاسو خپل سره اقدامات کړو نو هغه وته چې تاسو به فریش کمنټس جمع کوئ پورا ڈیٹیل سارا پروینشل گورنمنٹ دا پارا چکن دے چونکہ اگی کمنٹ داخل کری نو اگی دا پارا آرڈر ہو کو ہوم سیکٹری اور آئی جی پی دی چکم دے تنخواہ گانے بنشی لس روزوں کے دن دن چکم تاسو کمنٹس داخل کر
ارجن خان پدغا پیٹیشن کی وختن کڑی دا چپا آرمی پبلک اسکول دا برت پلڑ کی ہگا امنیتی چارواکو ته دی سزا ورکړی شي کومو چې په دغه ورځ د امنیت یقیني کولو لپاره سم ګامونه نو پورته کړی
بنیادی غوښتنه زمون صرف دغه ده چې د چا ذمہواری وه د سکیورټی هغه خلک ته سزاګانې میلو شوې او که میلو نه شوې چې زمونږ بچی خو واپس نه راځي خو کم از کم چې دا کم ټول بچی لویږي زمونږ د قام دا به انشاءالله د دې د وجې سیف شي دہشتگرد چې کم وو نو دا د دې وجې دا دہشتگردی شوې ده
د پېښور های کورټ په چیف جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس داود خان باندې مشتمل دوتنی بینچ د شروع په ورځ په آرمی پبلک سکول د بریټ د پیټیشن اورونه وکړه او مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د سم جواب داخلولو لپاره د لسو ورځو مهلت ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پېښور کې د بېنظیر بوټو پوهنتون او عبدالولي خان پوهنتون په مرسته دوه ورځنۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې پوهانو د پښتنو په تاریخ شناخت او دوی ته په ورپېښو ستونزو بحثونه وکړل. د غونډې راپور خالد خان راکوي.
دا پېښور بېنظیر بټو ومن پوهنتون کې جوړه شوې دغه دوه ورځنۍ غونډه کې په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په تاریخ، کلتور او شناخت خبرې وشوې او دغه یو تجویز مخې ته راغلو چې د سیمې دانشور، لیکوال او پوهان دې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره خپل تګلاره او حل راوباسي. دا بېنظیر ومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطانه چې دا پېښور په تاریخ او بیا دوراني دورې د پی ایچ ډی څېړنې کړې دي مشال ریډیو ته اول چې دا بده مرغه پښتون پټول نړۍ کې یو ترخګر او جنگیالي قوم خودل شوې دي. خو دا تاریخ کتابونه ښایي چې پښتانه او افغانان همیشه نورو کامونو د خپل مقصد لپاره جنگولې او استعمال کړې دي
او د پښتانه د خلکو په حیثیت ډېر داسې هاسپټیبل او ډېر داسې وایبرنت خلک دي، ویلیانت خلک دي. نو د دې چې کومه یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو مونږ راولو او سکالرلی چې کوم ریسرچز دي دای په بیس باندې وی او هغه یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دی داغي د پاره زمونږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې سره چل
دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علی په ګندارا او بیا د پښتونخوا په تاریخ علمی او سیرنیز باز وکړو او د دې خبرې ثابتولو کوشش یې وکړو چې ګندارا په خپل وخت کې د علم او ادب، ثقافت او تجارت لوی مرکز پاتې شوی دی او د دې خوري خلک د مدوراسي په دې سیمه آباد دي.
په دې خطه کې د ټولو نه زیات چې کوم اثر دی هغه د قبلې نه راغلی دی، لکه د ایران او سنټرل ایشیا نه او د یونانیانو پورې او یا د سلک روټ باندې راغلی دی د چین د طرفه، او چې کوم کې کوشانز او ساسانیان او دا قسمه خلک او منګولین، نو دا چې کوم وخت په وخت راغلی دي هغه خلک دلته سټل شوي دي.
دا لندن کنگ کالج پروفیسر اناتول لیون چې پاکستان او افغانستان باندې یو کتاب هم لیکلی دی په دې محل اول چې دا پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ دا ډیورنت کرښې د دوی په منځ کې فاصلې او تربګنې زیاتې کړې دي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دا ډیورنت کرښه د ترخګرو دپاره سخت کړي، خو د پولې نه یو خوا او بل خوا پروت پښتنو دپاره د تجارت لارې اسانې کړي.
The border between Afghanistan and Pakistan has to be strengthened against the movement of militants and, of course, of heroin in both directions in order that it can subsequently be relaxed so as to allow the free movement of people, of goods, of course, of culture between the two countries.
په دې محل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وویل چې د کابل او پېښور په منځ کې د حکمرانانو سره سره د خلکو په منځ کې فاصلې کمول پکار دي او د دې خورې او خلکو ستونزو هوارولو لپاره ځایي لیکوال، پوهان او دانشوران پل یو حل وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د پریس کلب په مخ کې پرون مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت دې قبایلي ښوونکو ته ترقی ورکړي. د دوی په وینا 3000 قبایلي استادان له تیرو 15 کلونو راهیسې په زړو امتیازونو تنخواګانو کار کوي، حکومت یې د کتاب پاڼه نه اړوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال خبریال سراج ظهیر راپور لري چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا وزونه د قبیلی سیمو څخه راغلو د هغه استادانو دي چې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د شروع په ورځ د خپلې ترقۍ د غوښتنې لپاره احتجاجي درنا پیل کړه. د دې استادانو غوښتنه ده چې فاټا کې له 15 کالو راسې 8000 استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې شوې کوم چې د دې حق دی. په دې معاملې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک محسود وویل چې حکومت دوی سره کړي وادي نه دي پوره کړي، نو ځکه نن یو وارې بیا دوی په احتجاج کولو مجبور شو. نوموړی وی
15 دسمبر باندې ما چې کوم احتجاج ختم کړو، هغه د سفران منسٹر جناب ریټایرډ جنرل عبدالقادر په وینا باندې، په دې وادې باندې ما هغه درنه ختم کړی و چې استاد ته به خپل حقوق ملاو شي. ما سره هغه وادې سر ته ونه رسېد، دغه دا پته ولاګېده ګورنمنټ چې کوم د زما وفاقي ګورنمنټ یغې هډو د فاټا سره هیڅ همدردی هم نشته. دا
همداشان یو بل د خبر ایجنسی نه راغلی استاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی
سرور خان منامو د خبر ایجنسی سره ما تعلق ده، په خبر ایجنسی د ټی ای د تنظیم انفارمیشن سیکریټری هم ګریډیشن موږ یو جایز حق دی. موږ کی پی کی امپلایو په کی پی کی کې 15 کاله مخکې 1/2012 کې اپګریډیشن شو موجوده اوس د موږ کوم درنه راغلی دی ولا سره کوم شمون اسکول نه کوم نه محرومي اسې بینه ته لګي 100% کوم د موږ انرولمنت اف لاندا اسې دا وی دی کبل سره انرولمنت ورکوي اول ول اپګریډیشن کړای چې 100% انرولمنت ته پورا کم.
کله چې مشال ریډیو د دوی د غوښتنو په اړه د اورګزو ایجنسی نه سېنیټر اورنګزیب خان نو پوښتل چې تاسو د حکومت او د دې استادانو ترمنځ ذمہوار جوړ شوی وي، نو اوس به څه کوي؟ نو نوموړی وي
تا بالکل سینیٹر صاحب عبدالقادر بلوچ دا موسرا بالکل دیبنه متفق شو 99% کار شوی دی. بیا عبدالقادر بلوچ ما ځان سره ختم بوتلو درنه تا او اعلان وکړو تاسو کار مکمل شوی دی، کار کې خوشی شک نشته کار پورا شوی دی. خو بس دا دې څه دوه د فند ریلیز شي بس صرف باغا دوی یې چیرې دا شی فنانس ته پروت دی کرا. نو مو به ان شاء الله تعالی کوشش کوو مزید نورو پټی چرانو باندې مطلب لري څه پوښي ملامت نشته والے ته غواندي چې تاسو غړوندې کرا. او ان شاء الله تعالی بالکل مو بیا ورڅو درنه ته مو ورڅو حکومت سره به خبرې کوو. تاسو به ټیم ډېر واغسته تاسو بیا مجبور کو درنه ته نو مو ربني وکي چې بس دا حالت کنټرول کې او دوه خپل حق ورکي.
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په میاشت کې همدی استادانو د اسلام آباد پرس کلب مخې ته درنه ورکړې و. د کوم رسو چې د سینټ چیرمن میار زاربانی د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د دوی سره لوس کړي وو چې د دوی مسلې به حل کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ د اقتصاد په اړه یو تازه راپور کې راغلی چې په پاکستان کې اقتصادي حالت غیر یقیني دی او په هیواد کې امنیتي حالاتو کاروباریانو لپاره ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د پاکستان د نورو سیمو پرتله قبایلي سیمې ترهګرۍ زیاتې ځپلې دي او په دغو ځایونو کې خلکو یو وار بیا خپل کاروبارونه شروع کړي، خو دی وایي چې حکومتي ادارې ورسره مرستې نه کوي او کاروبار ته هم نه پرېږدي. ګلای اس په دې موضوع رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وای چې په هغه سیمو کې ترهګرۍ له وجې اقتصاد ډیر متاثر شوی دی، خو د دې باوجود خلکو خپل کاروبارونه شروع کړي دي. د چمبر مشر شاهد رحمان وی چې حکومتي ادارو وار په وار اعلانونه کړي ول چې په قبایلی سیمو کې به کاروبارونو لپاره مرات او مرستې ورکوي، خو دغه کاروباریانو لپاره دومره مسلې جوړ شوي چې شته کاروبارونه بند شوي دي.
په مومندو کې د تیسو شپږم میاشتنا اته میاشتنا ماینونه بند دي. اوس په امبار علاقه کې په لپرای باندې او په کرومای باندې په دې شوزونه باندې د قوم مثلا نشته، د حکومت د لیز مثلا نشته، او دغه باوجود د خلکو کارونه بند. تاسو خپل پروجیکټ کې خو خپل ځای حکومت کم خلک خپل کارونه کوي، هغه حکومت ولې منې؟ ای کس مسله ده چې هغه مسائل جوړي لکه دې کارون ته ولې نه پرې چې خلک په کورونو روپې ابل ته تاسو وایي چې راشه خلکو ته بفاټا کې انویسټمنت وکړي نو څنګه انویسټمنت کوي چې چا انویسټمنت کړی دی او هغه آلریډي بندي هغه کار په تکلیف کې دی نو بل سړی وسینګ راځي.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې د آبادی په تناسب په هغه سیمو کې کاروبارونه لس کاله شاته پاتې دي او د وړوکو کاروباریانو تصور له منځه تللی دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې امریکا میشته اقتصادي سیړنیزې ادارې IMA په یو نوي رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اقتصادي حالت د 2014 کال پرتله غیر یقیني دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په موجوده حالاتو کې په هغه هیواد کې اقتصادي ترقۍ امکانات ډیر کم دي. د دې سبب وجوهات دي. اکرام هوتی وای
ناول ترهګری ده، بیا د بانکونو د شرط سود زیاتې دی، وجه ده درېم د فوج چې کم هر وخت دړکې په سیاستدانانو لګي چې جمهوریت ختمو او د دغه په وجه باندې چې کم خطرناک صورتحال جوړ شي نو دغه په وجه چې کم انویسټمنٹ نه کیږي نو لہٰذا پاکستان کې اقتصادی ترقی یا فائنینشیل ایکسپینشن څه ته وایي
دا هم ویل شوی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې سرمایه‌کاری سره به اقتصادي حالت ښه کولو کې مرسته وشي. خو کارپو اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري.
انفراستراکچر څه ته ویل یعنی سړک، ریل، بجلی د دې په وجه باندې ترقی کوم شي نو هغه ترقی د انډستریل ترقی وجه نه شي جوړېدای. سو پورې چې انډستریل انویسټمنٹ شروع نشي انډستریل انویسټمنٹ به اخلي کم 20-25 سال. پاکستان لپاره د وړې انډستری او د میډیم انډستری ورکر ځان سره تړي او د خلکو انویسټمنٹ هم ځان سره تړي نو صرف په هغه شرط کې به پاکستان کې ترقی ممکن نه ده، بل شرط کې ممکن نه ده.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی زیاته کړه چې وړوکي کاروباریان له نور نه زیات متاثره شوي دي. په قبایلي سیمه باډي کې په دې رستو کې وړوکي کاروباریان یو وارې بیا خپل کاروبارونه شروع کړي دي. خو د باډي یو سوداګر ایاز وای چې په 2002 کال کې د وړوکو کاروبارونو شروع کول لپاره درخواستونه جمع کړل شوي ول خو تر اوسه پورې پر هغې عمل نه دی شوی.
کاروباریان دې ته په سوچ کې دي چې آیا موږ هغې سره پیسې نشته، دکان د کېدو پیسې نشته. اوسه پورې تقریبا 119 دوکانونه کلاو شوي دي په 10,600 دوکانې کې. په هغې کې دا نه سامان پروت دی چې کم از کم د چا سره د سلو د دېرو او د 500,000 سامان چې چا به د کروڑونو روزګار کولو.
د اقتصادي چارو پوهان په دې اند دي چې په ټول ملک او بیا په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې اقتصادي حالات ښه کولو لپاره ضروري ده چې وړوکو کاروباریانو ته اسانتیاوې برابر کړل شي او دوی ته د اسانو شرایطو باندې قرضې ورکړل شي.
د قبایلی سیمو د انتظام دروای چې متاثره علاقو ته واپس شو کډوالو د کورونو سروې روانه ده او په یو لکه 12,000 کورونو سروې شوې ده او په مکمله توګه ډنګ شو کورونو لپاره 3,000,000 په جزوی توګه متاثره کورونو ته به څه د پاسه 500,000 روپۍ ورکړل کیږي. د دې په دې اړه نو تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې په وینا چې په شمالي، جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د بې کوره شوي 12,000 کورونو سروې شوي او د نورو سروې روانه ده. د قبایلی سیمو د انتظام اداره وایي چې بهالې لپاره د شاخوا 100,000 کورونو اندازه لګول شوې ده. د قبایلی سیمو د بیا بهالې د یونټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشالډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت لخوا جاري کړې شوې 15,000 روپۍ د کډوالو د کورونو بیا بهالې لپاره استعمالیږي چې په کې 10,000,000 روپۍ تقسیم شوي دي. دغه چارواکي په وینا چې تر اوسه پورې د 100,000 او 10,000 کورونو واپسی شوی او 150,000 کورونو واپسی لا پاتې ده. په مکمل توګه رنگ شوی کورون لپاره 3,00,000 روپۍ او په جزوی توګه متاثره کورون لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړې کیږي. د کورونو جوړولو په لړ کې د شکایتونو په اړه د قبایلی سمو د بهاله یونټ متاثره علاقو کې مرکزونه هم جوړ کړي دي او کډوال کولای شي چې خپل شکایتونه متعلقه مرکز ته وکړي. بلخوا د کډوالو د قومي متاثرینو کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې کډوال سر تر سره د معمول ژوند شروع کول غواړي. دی وایي
اسلام آباد پشاور دیا انٹری بند راضی کے مسئلہ تھا مونگا تھا ڈیمانڈ کرے دے حکومت
د ذکر ده د وسلوالو خلاف په قبایلی سمو کې روان عملیاتو لوجې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې وي. د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به د روان کال اخرنۍ میاشت دسمبر کې مکمليږي.
په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې هلته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. په دې کې یوه د مرغان سیمه ده چېرته کې چې د عملیات وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د سیمې متاثرینو سره د واپسۍ په وخت کې حکومت ځینې ژمنې هم کړې وې چې دغه خلک وایي اوس دغه ژمنې نه پوره کوي. طارق اورکزی د دغو خلکو په اړه رپورټ لري.
متاثرینو په خبره حکومت ویلی وو چې په واپسی به دوی ته د ترانسپورت 15,000 نه علاوه 3,00,000 روپۍ د بیا آبادکاری لپاره ورکوي خو تر اوسه دغه وعده نه دی عملي شوی. د مرغان سیمې یو مشر او متاثره کس نذیر خان مشال لډیو ته ویل دوه کال وړاندې دوی واپس شوي دي خو کورونه لا هم ړنګ پراته دي ځکه چې زیاتره خلک غریبان دي.
3,00,000 روپۍ گورنر صاحب په سینور کې موږ سره خپل وعده وکړله. کرم ایجنسی کومل شیرزي سره څنګه نیم کوم یو پسول 3,00,000 روپۍ ته درکو یو میاشت یو ته په 100 روپی و سپری مدخ قوم ته ندی میلو
معلومات تر مخه په سیمه کې تر 300 پورې کورنا داسې دي چې هغه پوزي اپریشن په وخت زیانمن شوی دي او د اوسېدو قابل ندی مرغان سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د لشرزو قوم خلک اوسېږي سرکاري ریکارډ تر مخه په تا یال شزو ته د واپس شو متاثر کورانه شمیر شاوخوا 100 زره دي د سیمه جانباشا مشال لډیو توای
14000 میلو شي د ګډرو 14500 میلو شي د خدا 25000 کومه سواده شي دا یو کستان دی میلو شي
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای حکومت چې متاثرینو سره کمې وعده کړې دي هغه ټوله به پوره کړي
هغه د سدا چې کومه مخکې شوی دی هغه موږ دا غي بار کې فند مو واستې دی ان شاء الله چې راشي بالکل دوی هفته ورکوې او کوم علي شری او مسوزي موږ نیکست فیس کې اوس کو نه غيته بالکل په ټیم پترو مو پیسې ورکوې
او رغزو سره په پولا پالشرزو سیمه کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کې دروسته د علشرزو سیمو خلکو خپل کورونه پریخي وو تاریخ رغزه مشال رادیو په خبر
اوریدونکو یو نیمه بجه ده بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی تفصیل دی محل لنډ خبر نه وړاندې کوي
د مومند جنسی په دویزو کې 14 د یو ځای مشر ملک رحیم ګل په ګډون دوه تنه وشل دي د پولیټیکل انزامي چارواکي وایي دا پیښه هغه مهال سوی چې د چهارشنبه په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان شو او 14 نور باندې وسو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پیښې ذمہواري منلې ده افغان چارواکي وایي چې په کابل کې سوی برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی له هغې خوا تنظیم کړو د خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزی کړی ده نوموړي ویلي چې د ډلو شاید د برید پر پلان په میاشتو کار کړی وي د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوی افغان چارواکي وایي چې نور سره ژمنه کړې ده چې شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب ورکوي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب ورزنګ بیګه مشال رړی ته ویل چې دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکل شوی کوم چې په دوه ورځې سفر چین ته ورغلی د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاته کوي په دې کې د بحرین کویت عمان قطر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم د ولسمشر اوباما ملګري وي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا سویرستا چې په من میډیټیرین سمندرګي کې تیرونه د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پورې کډوال وژل شوي دي دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیکسیار د هغو کسانو له خولې کړې ده کوم چې یوې تجارتي کښتۍ ژغورلې دي دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 16 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوې وه
پوریوال کاکړ درته لن خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د خبرونه په روستو شیبو کې تاسو ته د هیلی پروګرام اوري خو اوس راپورونه او ترغې وړاندې رسنوي ته کتنه کو پیل بعد کورنۍ ورسپانو نو کو سراج ظهیر د غورسپانې لوستي او تاسو ته وایي چې نن په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې په کابل او مردان کې په ځانمرګي بریدونو باندې لیکلې او وی په کابل کې هغه بل ورځ د خفیه ایجنسی په یو دفتر باندې برید شوه چې پکې په ګڼ شمیر مرګ جوړل شوی دا او هم دغه رنگ د پاکستان په خار مردان کې هم په یو سرکاري دفتر کې د ډزو او د ځانمرګي برید پیښه رامنځته شوه د ادارې په وینا چې په افغانستان کې طالبانو د نوو حملو په باقاعده توګه اعلان کړي او دغه ځان په پاکستان کې هم د ترهګرۍ خلاف جنگ باوجود خودکش حمله او بمی چودنی روانی دي نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په ملک کې دامن راوستو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره مشترک اقدامات وکړي ځکه چې دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي او د ترقۍ په لار کې یې د نامنې د وجه خندان پیدا کیږي ادریا اخري کې وایي چې په منطقه کې دامن لپاره د مذاکراتي عمل لار هوارول وي او که د طاقت استعمال کول وي د دوانو عملونو د کامیابی لپاره به افغانستان او پاکستان لپاره ګډ سره اقدامات کول وی، نو هله به ممکن شي چې د دې منطقې تر هغری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای عجب خبره ده چې حکومت یو خو د تعلیم د خورولو او ود لپاره په قبایلی سیمو کې داخله مهم شروع کړي دي، او بل پلو د قبایلی سیمو استادانو د خپل حقونو لپاره احتجاجونه پیل کړي او تر د اسلام آباد ورسېدل. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت لګیا دی د اشتهارونو په ذریعه نارې وهي چې پڑھے گا فاٹا بڑھے گا فاٹا، او وای چې فاٹا کې به زیات نه زیات ماشومان اسکول ته راولي. خو د دې پترس کې حکومت د اسکول استادانو ته خپل حقونه نه ورکوي چې لکه بلې هغوی سړکونو ته راووتل او دوی به هله په دې قدم پورته کولو مجبورې شوي وي چې د دوی سره شوي لوزونه پوره شوي نه وي. ادارې زیاتوي که حکومت ګڼي چې د دې استادانو غوښتنې سمې نه دي، نو بیا هم پکار ده چې له دې استادانو سره کښېني او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي، ځکه چې له دې سره د قبایلي سیمو د ماشومان ژوند تړلی دی. ادارې اخره کې هیله ښایي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر به په قبایلي سیمو کې د تعلیم نظام ښه کولو سره سره د استادانو په مسلو باندې هم خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکانومیست مجلې د پاکستان په سیاسي حکومت کې د هغه هیواد د پوز د عمل دخل او هم له امریکا خبرېدونکو بلې مجلې فارن پالیسي بیا په کابل کې د سې شنبې د ورځې ځانمرګي برید ته په کتو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې هارون بادشا تاسو وړاندې کوي.
د اکانومیست مجلې لیکنه وایي د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف له ملک سره د غداري او د هغه هیواد د آئین ماتولو په تور په پاکستاني عدالتونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې مقدمې وچلېدې او نوموړي ونشو کړی چې په دغه موده کې له هیواده د باندې ولاړ شي. خو حکومت اخر کار پر دې سلا شو چې مشرف ته د علاج لپاره بهر ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان د ولسی حکومت مشر نواز شریف چې د 1999 کال منتخب حکومت یې هم پرویز مشرف دی و پوځي کودتا په ترڅ کې چپ کړی وو، نوموړی پرېښود چې بهر ته ولاړ شي. لیکنه کاږي د دغه پرېکړې په نتیجه کې دا جوته شوه چې د پاکستان ولسی حکومت دې خبرې ته چمتو نه دی چې د هغه هیواد له طاقتور پوځ څخه اختیارات بیرته واخلي. له دې دا هم ثابتېږي چې نواز شریف او دغه کابینه ګنې غواړي د حکومتي چارو د پرمخ وړلو په کار کې پوځ باید ملګری ورسره واوسي. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف اکثر وخت په حکومتي او ولسی غونډو کې یو ځای لیدل کیږي، پر ځینو مهمو مسلو د دواړو مشرانو نظرونه ښایي یو رنګ ونه اوسي. لیکنه زیاتوي 13 میاشت په لاهور ښار کې له یو ځانمرګي برید وروسته پوځ په پنجاب صوبه کې هم چې د نواز شریف او د کورنۍ د اقتدار سرچینه ده امنیتي چارې په خپلو لاسو کې اخیستې. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې په کابل کې د نهه ورځې ځانمرګي برید موضوع ته په کتنې را روان دوبه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اغسته. لیکنه وایي د غبرید چې له چاودیدونکو موادو د ډکړل شوي یو ټرک په واسطه وشو، لسګونه کسان پکې وژل شول او سلګونه نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کابل د نهه ورځې د غبرید له 2011 کال را په دې خوا په افغانستان کې له شویو بریدونو څخه تر ټولو خونړی هغه و. لیکنه وایي طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو حملو پیلولو د اعلان په ترڅ کې په راتلونکو شپو ورځو کې د ټول هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د حملې د افغانستان پر سیاسي نظام هم اغیز کوي او ښایي پرې بنګ دي چې دغه هیواد په سیاسي توګه آرامه او پیاوړی شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وار له مخه د هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې مشرانو یې له افغان ولس سره کړي دي. لیکنه زیاتوي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روان میاشت پر 9 نیټه کابل ته پر دې مخه سفر وکړل چې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره د خپل حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړي.
په امریکا کې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. د دغه انتخاباتو لپاره د ګوندونو ترمنځ انتخابات په امریکا کې اوس روان دي. د امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو د نمائندګانو په سیالۍ کې ولاړو کاندیدانو د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په نیویارک کې په لومړیو ټاکنو کې بریاوې ترلاسه کړې. دواړو کاندیدانو په خپلو بریاوو خوشحالي ښکاره کړې او وایي چې داسې ښکاري چې کامیابۍ ته نږدې شوې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې ملیحه میرزاده تاسو وړاندې کوي.
د امریکایي ټي وي چینلونو اندازې ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات پارټي هیلری کلینټن په نیویارک کې د هیواد راتلونکو صدارتي انتخاباتو لومړی ټاکنې یا پرایمریز کې کامیاب شوي دي. له دې سره دغه دواړه د انتخاباتو په ځغل کې یو قدم نور مخکې لاړل. دواړه کاندیدان چې هم له دغه ریاست دي د اپریل پر 19 ډیره په اسانۍ سره نیویارک کې کامیابی حاصل کړه. دواړه کاندیدان دا وخت لویو کامیابیانو ته ضرورت لري چې دا ډول د زیاتو استازو یا ډیلیګیټس په ترلاسه کولو سره په اوړي کې کېدونکې د خپلو ګوندونو په کنونشن کې د هغوی رای حاصل کړي. له نیویارک نه پخوا هیلری کلینټن سینیټر هم پاتې شوې ده. تر دې کامیابۍ وروسته د هغې د ډیموکرات ګوند مقابل برنی سانډرز ته به د کلینټن پرتله د زیاتو استازو حمایت حاصلول تقریبا ناممکن وي. 28 کلنې هیلری کلینټن د منهاټن په یو هوټل کې خپلو پلویانو ته د خبرو په وخت وویل چې د ډیموکرات ګوند لخوا نامزدګي یې کابو کور ته رسېدلې او خپله کامیابي ویني. بلخوا ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکن ګوند تقریبا د زیاترو 95 استازو حمایت ترلاسه کولو پس مطمئن ښکارېدو. په دغه ریاست کې دغه بریا 80% وه. 80 کلن ټرمپ په مینهټن کې خپل ملاتړو ته وویل هغه څه چې په ټي وی ویني داسې ښکاري چې د نامزدګۍ په منډه کې ډېر څه نه دي پاتې. نوموړي هم د خپلې کامیابۍ خبره وکړه. ټرمپ وویل د ریپبلیکن ګوند هغو مشرانو چې هڅه یې کوله په استازو حاصلولو کې دې کامیاب نه شي اوس له مشکل سره مخامخ دي. په دغو بوټونو کې بېقاعدګي تر سترګو شوه او په 4 میلیون ممکنه رای ورکوونکو کې 3,25,000 زیات ووټران غایب وو.
د ملیحا میرزاده رپورت موریده. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د آزادو مطبوعاتو مسله ډیره ځوروونکې ده. سازمان په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې په موجوده حالاتو کې رسنیو په خپل ځان هم پابندۍ لګولې دي چې دا خبره د اندېښنې وړ ده. د مشال لړیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت لري چې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په یو نوی رپورت کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې په تیر کال کې په آزادو مطبوعاتو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. په مختلفو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا په رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. په دې کې ترکیه، پولند، تاجکستان او مصر شامل دي. په 2018 کال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو فیرس په نامه د دغه سازمان په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې دا مسله ډیره ژوره او زوروونکې ده چې رسنۍ معلوماتو ته رسائی نه لري. سازمان وایي چې آزاد رسنۍ هم ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې کې مذهبي نظریه او په لوی کچه د پروپاګاندا د آزادو رسنۍ مخه نیسي. د بیپولی خبریالانو اداره په رپورت کې دا هم وایي چې په ټوله نړۍ کې شتمن خلک رسنۍ اخلي او د حکومتونو د فشار لاندې کار کوي. سازمان د آزادو مطبوعاتو په فیرس کې فنلند، هالند، ناروې، ډنمارک او نیوزیلند په لومړیو هیوادونو کې اچولې دي. په دې فیرس کې تر ټولو لاندې چین، شام، ترکمنستان، شمالي کوریا او اریټریا هیوادونه دي. سازمان وایي چې په تاجکستان کې په 2015 کال کې ولسمشر امام علي رحمان د ترهګرۍ ضد ګامونو کې خپل مخالفان خاموشه کړي دي. همدارس په پولند کې نوی حکومت داسې قوانین نافذ کړي چې په ریاستي میډیا خپل کنټرول نور زیات کړي. په دې فیرس کې امریکا په 1/25 نمبر ده. سازمان وایي چې آزادو مطبوعاتو په فیرس کې روس 1/25 نمبر مانی دي چې تیر کال په 1/48 نمبر وو. د سازمان د شمیرو تر مخه د 2013 نه تر 2014 کال پورې د حکومتونو لخوا په رسنیو قطغنونه لګولو کې 14% اضافه شوې ده. په دې کې د حکومتونو لخوا په انټرنیټ بندیزونه او د رسنیو آلات تباه کول شامل دي. د دې ترڅنګ حکومتونه د میډیا کنټرول کولو لپاره مختلف قوانین هم نافذ کړي دي. د مثال په توګه د ولسمشر سپکاوي او یا ترهګرو سره مرسته شامل ده. سازمان وایي چې په دې حالاتو کې رسنۍ په خپل ځان پابندۍ لګولې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده.
د ګلیاس چې راپور دې توړاندې کولو او اوس د 19 پروګرام تاندې هلي وخت د مېرمنو په اړه ځانګړی پروګرام دی چې فرخنده اسد تاسو وړاندې کوي. ل خبرونه ورسته یو سندره هم لري د محسن خان په आवाज را سره اوسي د مشال رادیو ترڅنګ.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګي استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وايي یوازې د تعلیم لپاره د پښتنو مسلې هواریدای شي.
زه د کوم چې زموږ عزت پدې کې دی، زموږ بقا پدې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم او زموږ خاندان عزت کې پدې کې دی.
او دا به هم باورې د افغانستان په سمسم باغچه کې نوې کردار زریبا د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
همیشه اسکول ته لاسي یو څه یاد کړی، همیشه مشکلات چې کومه مخ ته راځي کوشش وکړي چې په خپل حل کړي.
د ټولو لمړی رازو د سمین اپریدی خبر تا. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پیښور پوهنتون کې د فلسفه په شعبه کې استاد ده او د قبایلی سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او د غلطه په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدو کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پیښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم څومره متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دیکھ خو دا چې وکتې شي کنه یو خو سکولونو ته خطرم ډېره زیاته را دي کې چې دینو په زنانه او استادانو باندې حمله هم شوې دي او د دمکیانې هم ملو شوې دي سکولونو باندې چې دینو حمله هم شوې دي. خو دې کې یو خو اول د دې خبرې جنسه د زنانو ته ټولو ته خو خاص کر زنانو ته ماشومانو ته لکه ډېر سلام کول غواړم د هغې همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی زنانه تللی دي سکول ٹیچرانې تللی دي خپل ډیوټي یې کړې ده. دې نه علاوه ماشومان چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی کم همت دی کم حوصله ده هغه خو هغې خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډېر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتې دي سکولونه بند کړی شي د خطرې د وجې ډېر زیات دی. مور او پلار نه لیږل غواړي خپل ماشومان بلکې بیا د اپریشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي د دې غریبانو یو خو دا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي هغه ده چې د دې دپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجستریشن د دې دپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه دپاره ایجنسیز کم خلکو دپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانان ایون په دې پېښور کې به قتل د روډ په غاړه باندې ځاتا خیمه لګولې وي او هغه کې باندې رو یا باندې رااله نو دي اچینی کې یا په رنګ روډ یا په نورو د ځایونو کې وا دی هوست فاميلی سره ډیر شولو. نو هغه هوست فاميلی د خپل غریبانان و دي به مسله ډیر شي د روزګار درک به نه وو او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونو نه وته نو دی به یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپل کورونو کې کار د پاره بداله کې یا لګینی کارم لګینو دی حالاتو کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو نو په تعلیم باندې یقین نه چې ډیر زیات بد د دې اثرات په وتی دی لکه د ډیسپلیسمنت د وجې د دې اپریشن د وجې مالته کې د ملټنسي د وجې د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونی ول چې لګینی په پینټ ولیا چولې دی دا خو غیر اسلامي دی دا مطلب ګیرولی مشتره دا غیر اسلامي ده. نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې او د دې یقین چې ډېر زیات بد اثرات پرېوتي دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویه مسله څه ده په ځواب کې دا وایي.
دیکھ خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې هم تعلیم هی ده هم تعلیم سره فکر شعور راځي بل دا ده چې تعلیم زنانه ول د روزګار موقع ورکوي. نو دا ده چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دی ډېر زیات د فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته اکسټریمیزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته راپېښه ده د دې نه وتو لارو نه دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای لکه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نو ځي چې رګنی هغه د ملک یا د کام لپاره نقصان دی وي. نو دا ده چې تعلیم ډېر زیاته غټه مسله ده. بیا تعلیم سری سری زه دارم چې په دې علاقه کې غربت ډېر زیات دی چې د زنانو لکه مجبوري ده داسې چې خلک څنګه وایي چې رګنی قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي نو په خدي دي دا که تاسو لاړ شي او د خلکو سره ملاو شي نو دا به تاسو ته د دین ډېر مخالف یو تصویر مخې ته راشي ځکه چې هغه په کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې رګنی او موږ په خپلو لونو باندې سبق وایو سبایي ته نوکریانې ملاو شي نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لګه مطلب لګه سیوا شي چې رګنی هغه آمدن لګ سیوا شي نو مطلب روزګار کې زنانو ته ملاو شي کنه لکه موږ وایو چې د زنانو حیثیت خوشي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه دا په دا ډیر زیات ضروری دی چې رګنی دا معاشي ټول خود مختاره وي نو دا لته دې سره ولې دی په
دته حقوق ملاوي دو کې ولکه دي معاشي خود مختاري لري ذات اهم یو کردار ادا کوي.
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي، په ځواب کې سمین افریدی وایي:
دې چې خبره ته زما خپل ژوند مثال درکم، دا نه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سړی و، مونږ اوه خویندې یو او زموږ یو رول دی. کله چې زموږ په کور کې لکه جی پیدا شوله نو ټول تاسو ته خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه لکه یو ماتم به زما مور ته به پیغورونه کېده، خنداګانې به کېدې چې دا ځینې شروړی دا هر څه. خو زما نیکه د تیرا سړی خو هغه چرته چې په الک او جینې کې فرق نه کول، هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکترانې جوړوم، زه د پروفیسرې جوړوم او دې خوب سره هغه سړی د تیرا نه راکوش کولو زموږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره د پېښور ښار کې ډېره شولو. زمون چې خپل که وکتې شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړل، زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو، زما مشرانو خویندې سبقونه ویل، نوکریانې کولې، زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو. شکر دی مونږ محتاج نه شولو، د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس ونه نیولو، نه چا تره ته، نه تربور ته، نه ماما ته، په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو. زه وایم چې دې کې ډېر لوی کردار زموږ د تعلیم و او زموږ د نوکریانو و. زه دکه وایم چې زموږ عزت په دې کې دی، زمونږ بقا په دې کې ده چې زمونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زمونږ خاندان عزت کې په دې کې ده، زمونږ پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چې مونږ خپل وړې ماشومان سکولونو ته ولېږو، مونږ یې هغه موقع ورکړو چې د هغوی ذهني جسماني نشنما وشي، هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع، هغې کې مونږ هغوی سپورټ کړو چې هغوی ښه فل ډیولپمنټ وشي.
سمین دا هم وایي: که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو، خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل، بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه. او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي.
خاص لکه زه د دې عوام ته، قبایلي عوام ته، پښتون خلکو ته، پښتنو ته، بیا خاص کر پښتنو ښځو ته، قبایلي ښځو ته لکه زه دې جرت داد ورکوم چې دومره غمونه ښځو کې همت جرت حوصله ډېره زیاته ده. لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي، خپل منزل ته ځان رسولی شي. نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد وردي چې هغې خپل زنانو له دا دای په شا ودرېږي او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو ښه دغه ورکوي والله سپورټ والله ورکوي. نو دا خبره صحیح ده، خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت، د هر قسمه انتها پرست او د دهشتګرو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې. خلکو کې خپل یو ویل شته، خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لکه مونږ تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی. خدا ده چې دې سری سری هغې ته مواقع ورکول پکار دي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوې ده. زریبا په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګڼي دی، پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي، بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړي ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیبس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو، طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکه کوي او د ښځو په روزګار د دوی په با اختیار کولو د ماشومان جنو د تعلیم په اهمیت جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت په هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی د دغه کردار په اړه. سیما وای
مونږ چې کله مثلا بختي سلطان تلاړو کله چې زری د پاره یعنی یو جنه باید انتخاب شوی وي هم په پښتو کې هم په دری کې چې مونږ لاړو تقریبا څو ځله مونږ امتحان ورکو او په درې څلور واره کې مونږ امتحان ورکو بیا کامیاب شو بیا لاړو دوه واره سفر ته لاړو هند ته هلته کې چې لاړو سفر هم وکړو سفر کې مونږ یعنی هلته کې زمونږ امتحان واغوستو څلور پنځه جنکۍ وو پنځه جنکو کې دوه نفر انتخاب شو چې یو زوم او یو بل جنه وه چې په دری کې مثلا دری ته به پیس مخکې وړي. عموما زیاتر پروګرامونه خو یې اموزشي دي یعنی اموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته یعنی یاد کړي چې ټول ماشومان د زری په رنګ اوسي یو بل سره مرسته وکړي همیشه سکول ته لاړ شي یو څه شی یاد کړي همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي
سیما زیاتوی د زری دراتک سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوی رنگونه راغلی. هغه د دغه پروګرامونو په پنځمه برخه کې یو نوی او مهم کاراکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وای د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي زری به په ټولنه کې د پوهې خورولو په یو شمېر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی د هر لحاظ څخه یعنی لباس وېښتان هر څه یعنی افغانی دی ښکاري چې دا یو افغاني نجلۍ ده. خو هغه به مثلا که تاسو کتلي وي په فیسبوک کې د اشرف غني ښځو سره یعنی تصویر ویستی او همدغسې کولی شي نورو غټغټو خلکو سره یعنی وکیلانو سره استادانو سره نو ماشومانو سره
د لیپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي. دا واد دې اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
عمر غوارم سوالنا ارمان بوكي وكي وخبتير وي ارمان بوكي وكي وخبتير وي جيم پس بين کفن کے تور لہ دوڑی نہ پرورو مختبشی خوش پشو گیرو شو گیرو مختبشی